کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریان پدې خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې نه غواړي حکومت یې د هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني شي
موږ نه یوازې د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ مثبتې اړیکې غواړو
طالبان په داس وخت کې دا خبره کوي چې د دوی او ګاونډي تاجکستان ترمنځ حالات ترنګلي شوي دي د دې اړیکو په اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي په غزنی کې بانکونو ته د خلکو کتارونه دي پیسې غواړي روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې دا موضوع څېړو
کله د سیاسي حکومت په ژغ را باندې وکړي به زړه مې ټکان وکړي
تر هر څه مخکې خبرونه
د بشر حقوقو د سار سازمان وی طالبانو پر رسنۍ بندیزونه لګولي د نړۍ شل ستر هیوادونه د افغانستان په تړاو غونډه راوولي او په اکوادور کې له تللی زندان بیرته ترلاسه شوی د بشري حقوقو د څار سازمان وی طالبانو له کله چې په افغانستان ولکا ټینګ کړي پر رسنیو او بیان ازادۍ پراخ بندیزونه لګولي دا خبره د یا سازمان په یو اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا برخي مرستیالي پیتریشیا ګاسمن په دې بیان کې ویلي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وکړه رسنۍ یا اسلامي ارزښتونه په پام کې ولري د فعالیت اجازه به ورکړي خو نویو مقررو د بیان د ازادۍ سا بند کړې ده ګاسمن زیاته کړې د طالبانو نوي مقررات ډیر پراخ دي او ژورنالستان د خود سانسورۍ او د بندیانېدو له ویرې سره مخ کړي دي طالبانو لکه چې د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست په لومړۍ ورځو کې واضح کړه که رسنۍ اسلامي ارزښتونه په پام کې ولري دوی به یې د کار مخه ونه نیسي سره له دې چې طالبانو دا ژمنه کړې وه خو د راپورونو له مخې یو شمېر خبریالان د دې ډلې له خوا په بېلابېلو سیمو کې د راپور ورکولو پر مهال وهل شوي یا بندیان شوي دي تر ټولو لویه بېلګه یې د اطلاعاتي روز د خبریالانو وهل ټکول و چې ډېر غبرګونونه یې راوپارول د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې حاضر دمه د شلو سترو شتمنو ودونو پړاویزه مشري په غاړه لري په یو خبري غونډه کې ول چې د شلو سترو شتمنو هیوادونو یا جی شل د غونډې اصلي موضوع به بشري مرستې او د تورستانو پر پناځای د افغانستان د نه بدلېدو په اړه خبري وي د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې د یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پورتګال ته تللي دي د دوی په منځ کې یو هم ساره ده پنځلس کلنې سارا رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی دوی وایي په افغانستان کې د ښځو د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی د نجونو لپاره ښې اسانتیاوې نشته زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالډو په شان یوه ښه لوبغاړی شم او د دې تر څنګ غواړم یوه لویه سوداګر شم طالبانو یوه نیمه میاشت پخوا کابل ونیوه او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې وکړې طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو لپاره اجازه نه ده ورکړې خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایی ضد یو نوی پرمختللی توغندی ازمویلی دی. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس د راپور له مخې دا د راکټونو تر ټولو وروسته یو تازه ازموینه وه چې د سپتمبر په 10مه وشوه. د توغندي د ازموینه داسې وخت شوې چې له متحده ایالاتونو سره د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په خبرو کې بونبست لا هم په خپل ځای دی. د فرانسې خبري اژانس په وینا د الوتکې ضد یا هوایي ضد دا توغندی د پام وړ جنګي فعالیت وړتیا لري او د رادار یا نورو ټیکنالوژیو په مټ کنټرولېدی شي. پیونګیان د دې اونۍ په پایل کې هم اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره یې یو نوی د غږ موافق لند واټن ویشتونکی راکټ ازمویلی دی. متحده ایالاتونو، برېټانیا او فرانسې نن د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وربللې ده. د تړلو دروازو تر شا دا بیړنۍ ناسته د سپتمبر په 10مه پلان شوې وه، خو د روسیې او چین په غوښتنه یوه ورځ وځندول شوه. پولیسو په ایکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخی چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 113 کسان ووژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر داوی د لویې شخړه رامنځته کړې وه. د سپتمبر لاتمې تر اته دېرشمې پورې د ایکوادور په بندي ښار کې د زندان کنټرول د بندیانو په لاس کې و. پولیسو په خبره په دې موده کې د بندیانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړو له امله د وژل شویو 113 زندانیانو له ډلې د لږ تر لږه شپږو سرونه غوڅ شوي وو. چارواکو دا د لاتینی امریکا د زندانونو د بلوا او جګړو یوه ترخه خونړۍ پیښه بللې وه. د دغه محبس شاوخوا د وژل شویو بندیانو کورنۍ وټولې وې. څو خپل جسدونه یوسي.
احمد شبریم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2012 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي او حکومت هیچ چاته د زیان رسولو پالیسي نه لري. د ښاغلي برادر له قوله که هر څوک له دوی سره ستونزه ولري، طالبان حاضر دي چې د خبرو له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي. دا دوه لوړ پوړي طالب چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او دواړو خواوو یوه او بل ته د پوځي قوت ښودن هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار په دوام د ډلې په کابل کې میشت بهرني ډیپلوماټان بهرنیو چارو وزارت کې میلمانه کړي او له نړۍ سره یې د ښو اړیکو پیغام ورکړی. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر ویلي حکومت هیڅ هیواد ته د زیان رسولو پالیسي نه لري او که څوک له دوی سره ستونزه ولري چمتو دي د خبرو له لارې حل کړي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی هم ټینګار کړی چې حکومت غواړي په کور دننه د ښې حکومتوالۍ او سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیزي. ښاغلي متقی زیاته کړې افغانستان له 1978 کال راهیسې د پردیو لاسوهنو، یرغلونو او کورنیو جګړو قرباني پاتې شوی، خو دوی نور نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو، اسلامي نړۍ، خلیجي هیوادونو، د سیمې له هیوادونو او له اروپایي هیوادونو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړو. موږ له اوږدې تخمیلي جګړې وروسته غواړو د یو متوازن بهرني سیاست د خپلولو له لارې ټولو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړو. افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي، بلکې له ټولو سره نږدې اړیکې غواړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوهې هوکړې د بشپړ عملي کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي د دې هوکړې عملي کېدل کول شي د دوی او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې شته ستونزې اوارې کړي. امیر خان متقی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به له افغانستانه نه یوازې دا چې د ناامنۍ د لیږد اندېښنې نه وي، بلکې دا هیواد به د ترانزیت په مرکز بدل شي. دا په ښکاره له نړیوالې ټولنې خپل حکومت ته د یو مشروعیت د پیدا کولو لپاره د طالبانو هڅه او له نړۍ سره د ښو ډیپلوماټیکو اړیکو د پیلېدو یو کوچنی ګام بلل کېږي. خو له دې ټولو سره سره ورځ تر بلې د طالبانو او په ګاونډ کې د پروت تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کېږي، تر دې چې دواړو خواوو په یو ډول یو او بل ته د خپل نظامي قوت ښودنه کړي. تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو پرمختللیو وسلو نظامي مانورونه کړي. طالبانو هم د بدخشان او کندز په ګډون تاجکستان ته په نږدې پرتو ولایتونو کې خپل بدري قطعه ځای پر ځای کړي او په همدې ښارونو کې پوځي تمرینات کړي. وضعیت تر دې ترنګله شوی چې روسیې پر دواړو خواوو د نرمښت غږ کړی. د طالبانو د رسنیزې ډلې غړی بلال کریمی دا هر څه د تاجکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پایله بولي.
له نورو هیوادونو څخه مو هم هیله دا ده چې د زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې له مداخلې څخه ډډه وکړي، ځکه دا نه د افغانانو په ګټه ده او نه هم د نورو هیوادونو په ګټه ده.
تاجکستان په افغانستان کې د یوه ټولګډونه حکومت پلوي کړي او تر خوا یې په پنجشیر کې د مقاومت جبهې ننګې ته رادانګلي. د دې تر خوا یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت مخالف دي تاجکستان کې میشت دي. د دو موضوعاتو د تاجکستان په اړه د طالبانو په دریځ باندې اغیز کړي او خپل گاون کې د پرود هیواد ته لیوي داسې زاویې ګوري چې ګوندستونزې لا ورسره ډېرې شي.
په راپور کې مو واورېدل روسیې پرون وروسته له دې چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېچ زیات شو، له دواړو خواوو غوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کمه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په روسیو کې هغه مهال کړکېچ زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه او طالبانو د امام علي رحمان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. نور تفصیل په دې راپور کې.
رویټرز خبری آژانس د روسیې د تاس خبری آژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتسیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دوو هیوادونو په اړیکو کې ډیریدونکې ترنګلتیا په ځیر څاري. د زیاته کړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسګونه زره ځواکونه یې د تاجکستان پولې ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. رویټرز خبری آژانس ویلي چې د تاجکستان د بندنیو چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصرې په مهال د بشري حقونو سرغړونه بللې وه. د همداراز ویلي و چې هیواد یې د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له څرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداری ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. ده په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکي یا بوی پکې موجود دی او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړي دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړي دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده، نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوو ولایتونو کې پوځي پریډ وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان د مرکز پارون او دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګ مټال ترمنځ د لارې د جوړېدو چارې بیا پیل شوې. د دې لارې د جوړېدو چارې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ سره سمې درېدلې وې. نور په دې راپور کې.
په نورستان کې طالب چارواکي وایي مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلوونکي سرک کارونه چې په هیواد کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پر ټپه ولاړو تیر ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګی مټال ترمنځ لار چې د کونړ په ولایت کې غزیدلې نږدې 300 کیلومتره وګداو ولستونځو ټکه ده، خو د پپلوک سرک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومتر ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسول مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی راډیو ته وویل.
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګمټال لسوالۍ ته غځېدلی سړک 15 کیلومتره دی. 14 کیلومتره سړک مخکې وهل شوی، 11 اوس پاتې دی. نو دغه 11 کیلومتره سړک باندې کار شروع دی او د تیر ورځې افتتاح و د کار.
امارت اسلامي انکشاف دیهات مسؤلینو په هلو زرو او ولایتي بودیجې او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روانې دي. انشاءالله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپړوک لاره په لوړو واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمن دي، خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کېدو وړاندې به یې چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکي هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کېدو ته خوښ دي او هیله لري چې ورسره به اوږده مزلونه لنډ شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي ذبیح الله راته وویل، اوس که څوک له برګمټال پارون ته ځي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش بیا د کونړ له ناړۍ، غزیاباد، اسمار او شیګل ولسوالیو تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي، او له هغه وروسته بیا هم د کونړ، وټپور، ماڼوګي، چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ له ستونزو ډکه او کنډو کپر لاره ووهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګمټال اوسیدونکي نه دي چې د سړک له نشتوالي اوږدې او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. دغو ولسوالیو ته په تیرو 20 کالو کې د سرکونو غځولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوویستل شوي، خو د سرکونو رغولو پر ځای په حکومت کې د شته فساد له امله هیف ومیل شوي او د خلکو مشکلات په خپل ځای پاتې شول.
په افغانستان کې د ګاونډیو پاکستان او ایران د پیسو د چلند زیاتېدا د خلکو ستونزې پسې زیاتې کړې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، غزنی ته مخه کوو. هلته خلک خپلې پیسې غواړي خو له بانکونو یې نشي راایستلی. د دې ستونزې په اړه نور په دې راپور کې.
د غزنی ښار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکل دربولې دي، خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې ښځې هم پکې تر سترګو کېږي د خپلو پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د ننوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولاړ کسان وایي نه په کور کې د خوراک او اړتیا توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ورباندې واخلي. خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورځي. دوی وایي د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وایي هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله ور نه ورځي. دلته په شنه چادري کې نغښتې تقریبا 50 کلنه ښځه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی ښار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هر ورځ بانک ته راځم خو خالي لاس بیرته ستنیږم. دا زیاتوي د خامکو کار کوي، شپه ورځې یوه کړې وه، له دغه لارې راټولې کړې پیسې یې په بانک کې جمع کړې وي، خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
هزاران نفر روز روزانه میاید د پشت دروازه بانک استاد مشه.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده، ما اوریدلی دي چې بانکونه له یوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. کاروبارونه خراب شوي او ګرانی هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راایستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والله موږ په ډېر مشکلات کې، خلک هم په ډېر مشکلات کې، دلته لمبر نه پیدا کیږي، د چا سره زنانه د خلکو سره زنانه. موږ هیله کوو چې باید دا بیګونه راته خلاص شي، موږ سره باید کوشش وشي، موږ سره باید مدد وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي، خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي، خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې امله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي. حاجی حمیدالله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی. دی وایي د بانکونو د پیسو لپاره دې یوه سلسله جوړه شي تر څو خلک خپلې پیسې وباسي او بیا جمع کړي.
موږ د افغانستان بانک څخه دغه خواهش دی، باید هغه زموږ مشکلات حل کړي. په دغه عزیزي بانک کې زموږ تقریبا $1,000,000 شته، په میوان بانک زما پیسې شته، په یونایټډ بانک زما پیسې شته، زه د دې صراف یم. اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د اکاونټو د حساب موږ ته $200 ویلي دي. نو په $200 زموږ هیڅ مشکلات نه کېږي. $300 د میاشت راکړي، په $300 موږ هیڅ نه شو کوي.
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د دغه ستونزې د حل کولو ژمنې کوي، خو لا هم دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. په غزنی کې د طالبانو له راتګ څخه تقریبا یوه نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی، خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي.
د افغانستان د بانکونو د پیسو د رایستلو د محدودیتونو ترڅنګ د طالبانو له واکمنېدو سره په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه زیاته شوې ده. خلک له طالبانو غواړي چې هر څه ژر د دغې چارې مخه ونیسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستاني روپیو او ایراني تومان یو وار بیا استعمال په اړه د خلکو اندېښنې. یو شمیر افغانان وایي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني روپیو او ایراني تومان د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېرې مبارزې وشوې او پایله یې هم ورکړې وه، خو د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام په راتګ سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا پیل شوه. د هرات ولایت اوسیدونکی محمد هلال:
اوسنی وضعیت کې په کارلارو باندې لاکړه ورکړه افغانستان په سرحدي ولایتونو کې واقعیت ته تشویش وړ ده. لکه مخکېنی و جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو، اوس بیا راکړه ورکړه په کارلارې باندې شروع شي، دا د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال لاندې راځي.
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې که څه هم پخوا د پاکستاني روپیو د چلښت پر وړاندې مبارزه له همدې ځایه پیل شوې وه او پایله یې هم ښه وه، خو اوس په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د بیا چلښت په اړه اندېښنې هم له همدې ځایه را پیل شوې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلښت د بندېدو په اړه باید جدي برخورد وشي. د دې ولایت اوسیدونکی سید عمر:
په تیرو شلو کلونو کې ډېر زحمت او ډېرو مصارفو سره د افغانانو ترویج لپاره په پراخ اندازه کار وکړ چې بالاخره وتوانېدل. په 2019 کال کې د هیواد افغانۍ مروج کړي او د طالبانو په راتګ سره د هیواد په ډېرو سیمو کې راکړه ورکړه په کالدارو باندې پیل شوه، چې د هغې له جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا به د تیر حکومت هغه لاسته راوړنه چې په ټول هیواد کې افغانۍ مروج کړې وه په سیند باندې لا.
لبل خو بیا د پاکستانی روپیو او ایرانی تومانو د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیر یوی ونی راهیسی بانکونو خلکو ته د ډالر په ورکړې بندیز لګولای. دغه چاره نه یوازې دا چې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي، بلکې سوداګر هم له دې اړخه ناخوښ دي. په مزار شریف ولایت کې سوداګر عبدالجلیل احدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په بانکونو کې د ډالر د ورکړې په تړاو نوي طرزالعمل ډېرې ستونزې پیدا کړي.
مردم کې در بانک ډالر دارن، یوی هغه خلک او یا هم شرکتونه چې بانکي ډالري اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي. کای ورکړي هم په ډیر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي. سوداګر هم له دې سنجې سره لاس او گریوان دي. اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولیږي.
مواد بیارن په افغانستان.
موږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې له دې وړاندې هم په تیر نظام کې یو شمېر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار، نیمروز، هرات، پکتیا، کندهار او خوست کې د کالدارو او تومان بازار ګرم و، خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کابو شوه. خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلېږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دي ویلي.
دا
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسوات یا او پنزل زرا نوی مندل شي.
د افغانستان د فوټبال د شزینه لوبغاړي په پرتګال کې دي. وړاندې په خبرونه کې د دوی حال درکو، د دوی عمرونه له 400 تر 400 کلونو پورې دي، خو یو یادونه وکم، نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې د خبرونې په ترڅ کې هم تاسو ته اعلانوو. اوس به هم زه درته اعلان کړم که کېدی شي چې تاسو یې په موبایل کې ثبت کړئ او یا که قلم او کاغذ لرئ دا شمیرې له ځان سره یادداشت کړئ. دوی شمیرې تاسو ته اعلانوم: 00420221205001. بل شمیره هم همدې ته ورته ده، خو وروستۍ شمیرې فرق لري. وروستۍ څلور دا شمیره ده: 00420221205001. ولایت په ولایت پروګرام په یاد لري. 2 بجې له ازادي راډیو غزنی ته ځانګړی شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام وختم په خیر. ما دغه مسکین د نړۍ لپاره پیغام لرم چې په ګانو له سوالې کې سیزنا شوندې ته لسی په ډېر وخت کې چې مکتبونه بند دي، شوندې بند دي، انجنو د القان عند امر خراب او کبایل مکتبونه ډېر زیاته پیسې دي، سیزنا شوندې په ګانو له سوالې کې دا ډېر وخت کې مکتبونه د ستې کړه کورونا عمل یو کار مدیری نیستی رو خصوصی و جا جنگون و سبرا وستی جنگون باید ورسی دامیت را آمی کوریما وستی که متواد وست باید شان دیجا دیجا را پیسی منان جنگی.
السلام علیکم، زه سنگرم د لغمان ولایت څخه تاسو ته دغه میسج دی ښه ده. محترمه، د مونږه د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنښې لدې چې تر څو پورې د پوهنتونونو دروازې، البته دولتي پوهنتونونو دروازې، ژر تر ژره د ماشومانو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونه زرګونه محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي، ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د محصلینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي، تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړ هغې باندې زمونږ د 2 میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه 2 میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د 2 میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د 2 میاشتو معاشونه هغه به چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د افغانستان د فوټبال شزینه لوبغاړي په پرتګال کې هغه مهال حیرانه شوې چې د نجونو د فوټبال کپتان نه ببره د دوی لیدو ته ورغله. شاوخوا شپږ لوبغاړو چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کورنیو له غړیو سره پرتګال ته پناه وړې ده. نور په دې راپور کې.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم لوبغاړي چې په وروستیو کې په پرتګال کې پناه اخیستې ده، په دې هیواد کې هغه وخت حیرانې شوې چې د ملي ټیم کپتانه یې ناببره لیدو ته ورغله. فرخونده محتاج چې یوه مسلکي لوبغاړې ده او په تیرو څو اونیو کې د نورو لوبغاړو په ایستلو کې مرسته وکړه، د پرتګال پلازمینې لیزبون ته لاړه چې دې هیواد ته له راغلیو افغان لوبغاړو سره وویني. دوی چې د خپلو کورنیو له غړیو سره د سیند په غاړه راټولې شوي وې، فرخوندې محتاج ته غېږ ورکړه، اوښکې یې توی کړې او ویې خندل. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته دا نجونې د خپلو کورنیو له غړیو سره له افغانستانه ووتلې. دوی ویره لرله چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به یې ژوند تریخ شي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. پنځلس کلنې سارا رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د ښځو د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د نجونو لپاره شی اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالدو په شان یوه ښه لوبغاړی شم او د دې تر څنګ غواړم یوه لویه سوداګره شم.
طالبانو یو نیمه میاشت پخوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړې. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. دا پروګرام د زړه ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی، خو دولس بجې او دېرش دقیقې د مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه لرو.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو لکه چې په افغانستان ولکه ټینګ کړې، پر رسنیو او بیان ازادۍ پراخ بندیزونه لګولې. دا خبره د یاد سازمان په یوې اعلامیه کې نن خبره شوې ده. د نړۍ د جی شل سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پورتګال ته تللي دي. د دوی په منځ کې وهم سارا ده. پنځلس کلنې سارا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ژوند سخت شوی دی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللی توغندی ازمویلی دی. پولیسو په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې یو سل اتلس کسان ووژل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افریقا کې د کرونا واکسین کولو برنامې لږ پرمختګ کړی او دا براعظم لا هم د واکسین په برخه کې د نړۍ له نورو برخو وروسته پاتې دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
روغتیا د ژوند شتمني. اونیز پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې د زړه د ناروغیو پر مسأله خبرې کوو. د افغانستان روغتیا وزارت څلور کاله مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې هر کال په هیواد کې شاوخوا یو لک کسان د زړه د بیلابیلو ناروغیو له کبله مري. د هوا ککړتیا، د غوړو زیات کارول، سپورت نه کول او رواني فشارونه د زړه د ناروغیو عمده علتونه ګڼل کیږي. راپورونه څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم د زړه ناروغیو د تداوي لپاره کافي امکانات نشته او خلک اړ دي چې د زیاتو لګښتونو په منلو سره هندوستان یا هم نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ولاړ سي. د افغانستان روغتیا وزارت ویلي چې افغانان هر کال په بهرنیو هیوادونو کې د درملنو لپاره شاوخوا درې سوه میلیونه ډالر لګوي چې په دغو ناروغانو کې نوي سلنې د زړه ناروغان دي چې د تداوي لپاره بېلابېلو هیوادونو ته ځي او په خپل لګښت هلته خپله تداوي کوي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې هر کال په نړۍ کې د زړه د روماتیسمي ناروغیو له کبله 2,83,340 کسان مري. دا ستونزه تر 15 کلونو په کم عمره کسانو کې ډیره لیدل کیږي. د پروګرام میلمه مو دی د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد چې د الحیات روغتون مشر هم دی او په څو شیبو کې به له سټوډیو سره وصلېږي. ځینې اوریدونکي په لین کې دی، دوی ته ورځو. د دوی سوالونه به زه یاداشت کړم، بیا به وروسته د پروګرام میلمه سره د دوی پوښتنې شریکې کړو. اوریدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
تاسو فرلانډی چې دا د څه شي مشکل زړه وجه ده کنه نور څه مشکل؟
بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده. پښتون ته مهرباني، ستاسو تماس رخصت دی.
د ډاکټر صاحب څه دی د زړه د ناروغۍ په اړه کې دا پوښتنه ده؟ دا د زړه ناروغي خو د رواني تکلیف هم پیدا کیږي. دغه د زړه ناروغي
په نورو کې به ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې ډېره پیدا کېږي که سروې وشي او پردن هغه مور چې حامله وي او د زړه ناروغي ولري پر ماشوم یې تاثیر کوي که نشي کولی.
ډېره مننه، پوښتنې مو یاداشت سولې، وروسته به له ډاکټر سره ستاسو دغه پوښتنې مطرح کوو. ډاکټر صاحب، سید خالد راشد د پروګرام ته ښه راغلاست. ځینې اورېدونکو ستاسو له تماس نه مخکې زنګ ووهه، یوه د سالنډي په اړه پوښتنه وکړه چې دا د زړه ناروغۍ سره څومره ارتباط لري. بل اورېدونکي د زړه د ناروغۍ مسله یاده کړه چې په ښځو کې دا ستونزه زیاته ده که په نارینه وو کې. دغه راز هغه ښځه چې حامله وي او د زړه ناروغي ولري پر ماشوم هم کوم تاثیر کوي؟ مهرباني.
اول خو تاسو او ساسي ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د زړه ناروغي عمدتاً زړه درې قسمه لوی ناروغي دي، درې قسمه لوی کټګوري دي. یو د زړه اسکیمیک هارت ډیزیز، یا د زړه هغه ناروغي چې هغه د زړه د رګونو د بندش او د تنګوالي د وجه رامنځته کیږي. دوهم ډول ناروغي هغه دي چې هغه د زړه د والونو ستونزې دي، زړه کې څلور واله دي او د هغې د وجې نه رامنځته کیږي. او درېیم ډول ناروغۍ چې دي هغه په ولادي ډول باندې رامنځته کیږي، یعنی ماشوم چې د مور نه وزېږي نو په هغې شکل باندې هغوی کې موجودې دي او بیا وروسته د عمر په اوږدوالي کې په مختلفو وختونو کې هغه معلومیږي. د زړه د والونو ناروغۍ، د رګونو کمې ناروغۍ چې دي اسکیمیک هارت ډیزیز، دا هم د څلوېښت کلنۍ په وروستي عمر کې راښکاره کیږي او د زړه دغه چې دي والونه چې رګونه چې دي هغه بندېږي. دا په دواړو جنسونو کې وي او په نارینه او ښځینهوو کې. عموما هغه خلک چې هغه ډېر پرسکونه ژوند لري او ډېر ګرځي را ګرځي نه، ډېر فعالیت نه کوي، ښه خوراکونه کوي، غوړ هم خواږه او نشایسته او له دې نه زیاته استفاده کوي، په هغوی کې دغه تکالیف زیات وي. او یا کورنۍ تاریخچه ولري د دغه امراضو او یا هم سیګرټ کې. هغه ناروغۍ چې د زړه د والونو ناروغۍ دي نو هغه کې هم دوه قسمه دي. یو دا چې د عمر په زیاتوالي سره رامنځته کیږي، دوهم هغه دي چې د انتاني ناروغۍ د وجې نه رامنځته کیږي. دا په زنانو کې زیات دي، دغه ناروغۍ په زنانو کې زیات دي، د نارینه په نسبت. او د عمر په شل کلنۍ، یویشت کلنۍ او دېرش کلنۍ پورې په دغه عمرونو کې عموما کله کله پنځلس کلنۍ وروسته دا معلومیږي او کشفیږي.
بلې، ډاکټر صاحب، اوریدونکي پوښتنه وکړه که یوه حامله ښځه دا ستونزه ولري پر ماشوم هم تاثیر کوي؟
که حامله ښځه داسې وي چې هغه تکلیف چې هغه ولادي تکلیف دی او هغه په ارثي شکل د کروموزومونو د لارې نه انتقالیږي، چې د زړه اسکیمیک ناروغۍ دي، نو هغه کېدی چې د عمر په وروستیو برخو کې دغه په بچي کې راښکاره شي. خو دغه نورې ناروغۍ چې دي دا په ماشوم باندې مستقیم تاثیر نه غورځوي، البته په داسې شکل چې مور وده نه شي کولی او ماشوم د هغې نه متاثره کېږي، په دې شکل باندې تاثیر کوي.
بلې، ډاکټر صاحب، تاسو د زړه د ستونزې بېلابېل ډولونه یاد کړل، علایم به یې هم مختلف یا متفاوت وي که څنګه؟
بالکل، د زړه ټولې ناروغۍ چې دي هغه عمدتاً څه مشترک علایم لري. په هغې کې یو لویا مشترکه علامه د ټولو یا عارض وایو، نخې وایو او یا نخانه، او دا نخه د عموما چې خلک شکایت کوي هغه نه، هغه د ساتنګېدل او زړه سړی کېدل دي چې دا په زړه په ټولو ناروغیو کې دا شی موجود دي. او بل د زړه دردونه، د سینې دردونه وي چې هغه اکثره د زړه په اسکیمیکو ناروغیو کې او د زړه وال په بعضې ناروغیو کې هغه دردونه موجود وي. درېیم شی چې دی هغه د زړه د ټکا یا د ضربان یا د زړه د درزا زیاتوالی دی. او د دې سره څنګ کې د سر ګرځېدل، سر چرخش، یو نم سترګې تور شي، سړی راوغورځېږي، دا هم د زړه د ناروغیو یوه علامه ده.
او ډاکټر صاحب، هغه کسان چې د زړه ستونزه لري په خوب کې هم څه مشکل لري؟
بلې، د زړه هغه ناروغۍ چې عموما د والونو مشکلات دي یا د زړه اسکیمیک ناروغۍ چې په پرمختللي شکل سره د زړه د عدم کفایي ته مونږ د زړه ضعیفوالی وي، چې زړه ضعیف شي او هغه خپل فعالیت صحیح سره نه شي رسولی، او یا د زړه هغه ناروغۍ چې والونه په هغه کې مشکل باندې اخته وي، یا بعضې د زړه سوري، هغه د دې سبب ګرځېږي چې مریض سابندي پیدا کوي. او دا سابندي یو مرحله ته رسېږي چې هغوی د شپې مجبور دي چې لوړ بالښت کېږي. که ټیټ بالښت وي خو بېسي مو لګېدلی نه شي، که لوړ بالښت وي نو بیا هم کله کله د شپې په خوب کې په هغوی باندې سابندي چپه راځي او هغوی راویښېږي.
ځینې اورېدونکي په لاین کې د دوی تماسونو راخلو، بیا به وروسته تاسو ته وخت درکوو چې دوی ته ځواب وایاست. اورېدونکي زنګ وهلی د سکایپ له لارې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصتوي.
السلام علیکم، عبدالولی افغان زو د کابل څخه مې اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب، نو پوښتنه دا ده چې ما تقریبا دوه څلوېښت کاله عمر لرم، ما تقریبا یو څه وخت مخکې دغه چپ لاس درد کولو، د چپ لاس د درد سره سره مې په دې چپ لارې د غاړه کې، البته په دې عضلاتو کې هم درد احساسه، البته کله به ډیر زیات شو د دې درد لپاره خو البته زه د فشار دوايي عصبي فشار دوايي هم خورم، دغه خو به له زړه له تکلیف سره کوم اړیکه نه لري. او بل اوس هغه درد عيني درد هغه درد اوس د خلاص کې احساسوم ډیر زیات، نو اوس په چپ لاس کې درد ختم شوی دا هغه غاړې درد مې هم ختم شوی. په عادي حالاتو کې دا درد نه وي، یا چې داسې کلاس ته حرکت ورکوم یا یو شی وچتوم بیا درد کوي.
بلې افغانزي صاحب تاسو تماس مقطع کوي، ممکن ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ولري؟ ډاکټر صاحب کوم سوال لري؟
بلې پوښتنه مې دا و چې دغه درد د زړه د لاس درد چې دی دا د فعالیت سره د یو چې زه لاس وچتوم دا خو یو خبر شو. عادي ګرځېدل سره دا درد زیاتېږي کنه زیاتېږي؟ او دغه شری په لوړ ځای باندې په دیني باندې شفې درد زیاتېږي کنه زیاتېږي؟
البته دغه غیر منظم حرکت سره د ما لاس درد کوي. په عادي حالاتو کې لاس مې ځوړند وي یا مې لاس په سینې خوي یا اسې، په عادي حالت کې درد نه کوي. غیر منظم حرکت سره د درد په مثلا وزن اوچتولو سره لکه چې وزن زیات سي د ما لاس درد کوي، نور داسې په عادي حالاتو کې درد نه کوي.
د زړه دردونه عموما په سینې کې پیدا کیږي او د سینې نه بیا غي انتشار کوي، خپریږي جامتا ورنيتا او چپلاستا. دا دردونه عموما د فعالیت په وخت زیاتېږي، کله چې آرام سړی کینی یا تملي نو په هغې صورت کې دا دردونه بېسي د منځه ځي. او کله دوامداره پاتې کیږي نو د ژبې لاندې یو ګولۍ مونږ نایتروګلیسرین هغه ورته ورکوي، نو هغه چې وخوري د هغې سره درد آرامېږي. هغه دردونه چې د زړه د دردونو سره مشابهت لري او کېدای شي انسان ورخطا کړي چې دا د زړه درد نه وي، نو هغه عضلاتي دردونه کېدلی شي. په دغه ساحه کې عضلات درد کوي او د عضلاتو دپاره د عضلاتو کم استرخا ورکوونکي دواګانې چې دي که هغه واخیستل شي نو هغې سره دردونه ښه کېږي. نور دردونه چې په دغه ساحه کې موجود کېدلی شي هغه د ستوني فقرات خصوصا سروایکل یا د راکبې په برخه کې چې کوم دغه دی ورمې په برخه کې ستوني فقرات دي، د دنه چې کوم عصبي ظفیرې راوځي او اعصاب خپریږي نو که هغه د فشار لاندې راغلي هغه عموما دغه شان دردونه رامنځته کوي. چې په هغې صورت کې دغه ورور چې ویل افغان مال صاحب چې غیر نورمال حرکات کوي یا لاس غلط خوځېږي نو هغې سره درد زیاتېږي، نو زیات فکر زموږ هغه دردونو خواته ځي. ځکه هغه دردونه چې څومره حرکت ورکوي یو خواته بل خواته څټ ته وایي مرمک ته وایي، نو په هغې صورت کې هغه دردونه زیاتېږي چې هغه د عصبي ظفیرې د فشار لاندې راتګ دی. نو رواني ناروغۍ چې دي او سټرس فشار هغه هم د سینې دردونه او دغه شان لاس دردونه رامنځته کولی شي. خو دا ښه ده چې د ده لږ معایناتو شي ولیدل شي، د زړه ګراف شي او دغه شان د زړه انزایمونه ولیدل شي.
بس خدای دې وکړي چې د افغان زوی صاحب پوښتنه ځواب څه وي. بل اوریدونکی په ټلیفون کې دی، دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام
علیکم. او مننه آواز اور مهرباني.
مرم وقرم داستر خواهد سخدا کنه بشید زده زده پکان دیر مرم یعنی سوشی شده شده.
تاسو د خپل عمر او وزن پاړکل څه معلومات وکي کې دای سي ډاکټر صاحب سره مرسته وکي چې تاسو ته یو څرګند جواب درکې؟
دا د سلو پر شفا یم ورو ده و دې سلو پر شفا چې یا تاسو دا وګورئ نو زه تاسو باندې خو ډیر دی ان دا د دې سمه دا زړه دای سری د بازار په دن مو سره خلاص.
ډاکټر صاحب کوم پوښتنه لري؟
بلی د زړه د ټکان سره نور څه د سلندي وسره شته کنه شته؟ زړه د تر کېدل وسره شته کنه او د زړه د سینې دردونه لري کنه لري؟
او سلندي ورسره لرم.
بس تاسو خپل تماس قطع کړئ ځکه چې مصرف مو زیاتېږي. نړیوالې شمیرې ته مو زنګ وهلې، د راډیو د لارې د ډاکټر صاحب ځواب وروسته واورئ. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما ډاکټر صاحب ته دا خواسته زما زړه ټکان کوي چې کله داسې یو څوک مې ته په غږ را باندې وکړي به زړه مې ټکان وکړي. دا څه واجه دي؟
د ستړیا په وخت کې هم ټکان کوي که یوازې د ناڅاپي غږ په وخت کې؟
ستړیا په وخت کې هم کوي، خو داسې یو څوک راته وایي خالد چې الله سره داسې کې وایي درلی بس زما زړه ټکان وکړي دوه درې چیغې چې را باندې وکړي بس بیا خو یو مخ ژړا راځي.
ډېره مننه د اوریدونکو تماس به قطع کړو چې زیات مصرف کېږي. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
وردګ
صاحب مهرباني.
مننه. د موږ یو دوست د دبه سند 15 کالو وی دای دغه د زړه یو کله وخت نوګاهونی داسې وچ درد کړی چې یا د لاسو دخو دفاره یا د پنځه لاسو دخو دفاره او لاسو پښې لړزه کړو
نجره دائم الوقت تنگ وي او دغه کله کله درد داس شدید درد پیدا
درد په کومه ساحه کې وي دقیقا په سینه کې درد وي کده نه درد احساسوي
یعنی دا احساس کو چې صرف خود د درد سر می درد کوي په دغه کې د مشکلی خود دای وي چې د درد می درد کو د لاس د خود فورا یا د کیندل د خود د فورا د درد وي او لاس په کې لرد کو دائم الوقت تنگ وي دم دغه په نورو باندې مختلفه د کوم بل مرضی نه
ډاکټر صاحب تاسو ته ورزوات من دا وريدونکو دغه سوالونه تماسونه تاسو ځان سره یادښت کړی مېرمنې
ما ځان سره یادښت شو دا لومړنی ورور چې د برامرغاب نه زنګ واري وو د فقال عمر له لاره وو د زړه ټکان خبره کوله استړیا مو سره وو او دغه شانې سلندي وسره وو دغه تکالیف دي دا اراز د زړه تکالیف ته ورته دي او د زړه تکالیف نه نه خاني خیمنته نو د دې ورو ته پاره زموږ مشوره ده چې په اول لومړی قدم کې دوی دا وو کې د زړه یو تلویزیونی معاینه ساتو ورسای نږدې کلین تلل شي یا د زړه یا د عمومي داخلي متخصص ته ورشي چې هغه د زړه واوري په هغه ستیتوسکوپ باندې د وګونو په وسیله باندې نو کله چې واوري نو هغه کې مونږه غیر نورمال اوازونه اوریدل کیږي او په هغه صورت کې مونږ د زړه د کاریو ته نور هم شک مونږیږو او دا هغه نو سمونږه د زړه تلویزیونی معاینه هغه د توشه کوو درې اراس د دوسرے وزې شوې دي او دا و چې لږ مزارو کوم بیا پیدا کیږي دا بیا په خلا سره خلاص کیږي نو دا هغه ناروغي ته چې ولادي یا د زړه د والون تکالیف دي په دا عمر کې عموما د زړه د والون تکالیف شي هغه راخره کیږي او هغه د اراز ور کوي دا غبلو چې خبر او کړه چې کله ما مونږه غوښ نو زړه ټکان مې دی او بیا وسله درد هم پیدا شي او درد هم دغه بلکې زړه ټوله ناروغي اکثره هغه په وجود کې یو قسم مواد دي اډرینالین ورته وایي اغه په هغه صورت کې چې هایجاني سره هایجاني چې یا نساتي ډاکټر مخکې یا ویریږي په هغه کې هغه افراطیږي او هغه خپل تاثیرات دي هغه تاثیرات چې یو تاثیر چې هغه د نړۍ ټکان زیاتوالی دی نو دا هم د عمومي داخلي ناروغي او متخصص ته مراجعه وکړي چې د دې ټول اعراض واوریدل شي ولیدل شي دا شان زمونږ او ساسي د ورمې کې او غوډه ده د تایرایډ غوډه ورته وي دا د فعالیت زیاتوالی هغه خپل د شي شانو سبب ګرځي رواني ستونزې هغه دغه ورته اراضو سبب ګرځیدلې شي
بل ډاکټر سبا کسان چې د زړه ستونزې ولري هغه ته تاسو د سپورت کولو یا د ثقيلو سپورتونو توصيه کوي
د زړه مختلفي ناروغي دي کزینو چې موږ جدي ریسټریکشن یا محدودیت لګو چې تاسو به ګرځئ نه تر څو پورې ستاسو پوره تداوی نه شي او کزینو چې موږ هغه ته عادت لګه کوو مثلا د زړه اسکیمیک ناروغي کې په داسې یو حد کې چې هغه د فعالیت سره زړه ون اټیک یا حمله راتللې شي په دې صورت کې موږ مریضان چې دي حتی موږ دوی چې همداسې ومنه ګرځي تاسو به ویلچیر کې ته څو پورې ستاسو تداوی نه شي په هغه چوکۍ کې به یو لږ یو دی نه بل دی ته او اکسیجن به تاسو سره خود د عموما د زړه ناروغي د وقایې لپاره موږ ورزش خامخه توصیه کوو
بل ډاکټر صاحب د سیګریټ اوس کول چې په افغانستان کې بيخي عام دي مندا څومره د زړه ناروغي د لپاره زمينه برابروي
د سیګریټ اوس کول چې دي دا د زړه ناروغي دا یو ډېر عمده فاکتور دی بل څه هم چې وژن کې فاکتور هم ده د سیګریټ چې دی هغه څو ستوندې رامنځته کوي هغه اقتصادي ستوندې او هغه ایمانی او هغه ستوندې خو دیني ستوندې خو پرې دی په دغه لحاظ باندې د وجود د صحت په لحاظ باندې سیګریټ چې دی یو خانه دوی په وجود کې زمنګ کم چې د وینې د پلان کې دوه ماده ده په وینې کې د هغه د زیاتوالي سبب ګرځي چې وینې ټینګه یا غلیزه شي د سیګریټون کو وینې چې هغه عموما غلیزه وي او دا په خپل د زړه د ناروغي او د زړه د حملو د اتک سبب ګرځي د دې سره څنګه په د سږو د کانسر سبب ګرځي د سږو مزمنه ناروغي را منځته چې هغه په خپل د زړه مزلمان فشار واري دی او په دې سره سره هغه مریض چې د زړه ناروغي لپاره ډیر مسایل دي نو سیګریټ یو ډیر عمده خطري فاکتور دی د زړه ناروغي پر وړاندې کولو کې
بل ډاکټر صاحب د وخت په تیریدو سره د بیلابیلو ناروغیو د تداوی او تشخیص برخه کې پرمختګونه راځي په ځینو تازه څېړنو کې د زړه ناروغیو د خطر کمولو لپاره د کافی د چلو یا د کاکاو د کارولو سپارښتنه شوې ده تاسو معلومات په دې برخه کې څه دي رښتیا هم ګټه کوي
دا هم مخکې د زړه ناروغیو مختلف نوعیتونه ویل د زړه دیني ناروغي خصوصا د غدورونو چې د زړه ټکان خبر وکړه په دې مریضانو کې موږ کافي او کاکو بي سي بندو بلې ناروغان وایي ځکه دوی چې دي د زړه ضربان اغاز یاتي او دغه ناروغان چې دي اراز یاتي او حتی د زړه او بنظمه ته خبره داخلي کړي شي خبره قصه ان جپو پر اصلي شو د زړه حمله تر اصلي شي نو په دې سره ناروغانو کې دا غي استعمال نه دی خشه چې دی هغه د شینچو استعمال دی د قندیاتو کم استعمال د خوګو د غنمو د روډي او د شاین د وریجو الګانو د دې شانو کم استعمال
ډیر مننه. ډاکټر صاحب د اوبو د چلو د ګټو پاړه بخي زیاتې چړنی سیوی د استودیو راته غنه مخکې ما په دې برخه کې ځینې لیکنې وکټلې لته سو به یو ورچې په ساده ژبه یو دونکو ته بیان کړی.
اوبو ډیر سکل دا اړین دي دا ضروري ځکه چې زمونږ او تاسو وجود چې دا هغه ټول تعاملات چې هغه د اوبو په ذریعہ باندې سره رسیدي. مثلا زمونږ استاد چې رغونو کې وینه چې دا او وینه چې کوم اکسیجن د هغه نه اخلي د سږو نه اخلي او هغه وروستي حجرات ته رسي نو دا هم په مایع شکل باندې پر مخ باندې ځي. ته وجود کې اوبه کمیږي یو حالت ډی هایډریشن موږ ته وایو. کله ډی هایډریشن ته ځي نو په هغه صورت کې د وجود د حجراتو نه رغونه کوشش کوي چې اوبه راکشي او خپل حجم هغه ته یو حد پر نورمال وساتي. نو په دې صورت کې د وجود حجرات چې بي هغه خپل نورمال فعالیتونه ستر نشي رسولې. د ډیهایډریشن لومړني آرا سی بي هغه سرګنسي پیدا کیږي، انزایټي استراب پیدا کیږي، سړي ته سر غوسه غوسه ورځي. د دې سره څنګه د زړه ناروغان لپاره د اوبو څکل په دې زړه خصوصا هغه ناروغي چې هغه اسکیمیک دي او یا د زړه پرګونو کې بندش دي هغه لپاره د اوبو څکل په دې په کار کې وینې نری وي. دا وی او په کوم اسکی د ډیهایډریشن د وجه نه یا د اوبو د نشتون د وجه نه دا وی وینه غریزه کیږي او هغه بیا د زړه په کوچنی ورغون کې نخلي.
بل د هوا ککړتیا هم د زړه د ستونزو یو علت ګڼل شوی دی. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو لارښوونه څه ده خصوصا په کابل او لویو شهرونو کې؟
د زړه د هوا ککړتیا چې دا واقعي صحیح خبره ده، دا د زړه د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي. او هغه په دې حساب باندې چې دوی ماما میکانیزم چې مخکې موږ د سیګریټ لپاره وایو هغه شکل باندې د سینې او د سږو تنفسي امراض رامنځته کوي. د هغه امراض د وجه نه چون زړه او سږي یو ځای کار کوي د وینې تصفیه اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ تبادله هغه په زړه کې صورت نیسي په سږو کې صورت نیسي. نو په دې شکل د هوا ککړتیا چې هغه متاثر کوي. خو د دې سره څنګه موږ اکثره وخت موږ په داخل د دفاترو کې شفاخانو کې روغتونونو کې مکاتبو کې خپلو کې د تعمیر په منځ کې ژوند کوو او بیا چې وځو کور ته ځو اپارتمان کې بیا ژوند کوو. نو دې د انډور ایئر وی یا داخل د تعمیر هوا چې دا ډیره خطرناکه هوا ده. نو په دې شکل موږ باید وخت وخت باندې ژوند تازه او آزاد هوا ته وځو او دا غنه استفاده وکړو. او د شهرتي کې اوس د خار د ګندا او د هغه ماحول نشه هوا په ګډه د ګندا او ګلوټ شمې ده دا غیره موږ کار شوی ده موږ د شي اطرافي طرفونو ته وایو چې تر څو چې د هوا ته بدلا صورت نه شي.
ځین اوریدین کې پلین کې د دوی تورزو ډاکټر صاحب تاسو د دوی سوالونه یادداشت کړی مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده
نکې ولا خبرې کان دي خو سوالات نه
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب هم تاسو او زوري نور اوریدین کې هم د ډاکټر صاحب نه کومه پښتنه لري
دا زړه تکلیف دي چې څه پیدا کی دي څه فکر را پیدا کی دي چې څه پیدا کی او دا څه پښتنه کوم دویم دا شکر ورغې سره د زړه تکلیف کی کنه
ډیر مننه کثم ډاکټر صاحب مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه خو بیا به هم ور باندې راست ډاکټر صاحب د مخکنی وريدون کې څرګندونی تاسو ووري دې کثم تاسو مخکې دې موضوع ته اشاره درلوده بیا هم ک دوی ته دا موضوع بیان کړي چې د زړه د ناروغي علت او شکر څومره ورسره ارتباط لري.
د نخیلا چې د خصوص د مختلفو په دوه مختلفو یو مختلفه دا و چې د زړه ناروغي د څه وجه نه کوي کیږي. نو دا خبره د غوړم بده باندې تفصیلی خبره وکم څنګه چې موږ په اول سر کې ویل چې د زړه ناروغي هغه مختلف نوعیتونه لري. د زړه د هغه ناروغي چې هغه د زړه رګونه پکې بندیږي او تنګيږي او بیا پکې زموږ د عوامو په اصطلاح باندې سپرینګ ته ضرورت وي چې اصلا سټنټ دی او یا مثلا بای پاس عملیات ته ضرورت وي د زړه خلاص د سینې عملیات. نو هغه ناروغي چې عموما په 40 کلن بر عمر کې پیدا کیږي او دا هغه خلک چې هغوی ډېر د پر سکون ژوند لري هغوی ډېر ګرځي نه اندازېدلې کمی هغوی عموما ښه خوراکونه کوي او غوړ زیات خوري خواږه زیات خوري د دې سره ورزش نه کوي. نو په دغه شان خلکو کې یا قرآني تاریخچه ولري سیګریټس کې د فشار لوړ فشار تکلیف لري د مینې لوړ فشار تکلیف لري او یا شکرې ناروغ لري. دا ناروغان چې دوی په خطر کې دي د دې دا انسانان په خطر کې دي زله ناروغي دغه جوړولو لپاره د زله هغه ناروغي چې هغه ولادي دي نو هغه د حملګي په دوران کې خصوصا د لومړنۍ درې میاشتې کې په حمله مرونو باندې د نه پام د وژنه چې په قرآني کې اوبم ته پام هم نکړي خوراکي صحیح نه وي غذایي صحیح نه وي هغه متمم غذاګانې چې هغه باید واخلي چې هغه ویټامینونه لري هغه اوسپنه لري هغه فولیک اسید لري هغه ورته صحیح نه رسیږي او په مقابل کې شاته کارونه کوي نو هغه د هغوی په اولاد کې او په بچیانو کې د یو ولادي نقیصې سبب ګرځېږي. او د هغه ولادي نقیصې د وجې نه کله چې ماشوم زیږېږي نو د هغه یا د زړه رګونه چې دي یو بل سره نښدي، یا د زړه د رګونو په منځ کې یو چینل خلاص پاتې شوی
مری. ډاکټر صاحب، د زړه په ستونزو کې د رګونو بندېدل، د زړه سکته، د زړه سوری، د زړه روماتیزم او نورې ستونزې راځي، دغه هر ستونزه متفاوته درملنه لري؟
بله بله، بالکل متفاوته درملنه لري. مثلا د زړه په اسکیمیکو ناروغیو کې موږ عموما هغه دواګانې مریضانو ته ورکوو د تداوی په شکل باندې چې هغې د دې وینه نړۍ ساتي، یو دویم نه پرېږدي چې د بدن غوړ یا کولیسټرول هغه بره لاړ شي، زیات شي، د هغې نه مخنیوی وشي. او دریم غواړو چې د وینې دا جریان چې دی دا په سریع شکل سره سرته ورسیږي. خو برعکس هغه ناروغان چې هغوی د زړه په عدم کفایې باندې اخته شوي، په هغوی کې موږ عموما معایات چې وي هغه کمو او داسې دوایي ورته ورکوو چې هغه په زړه باندې بوج کم کړي، د زړه رګونه لږ پراخه وساتي، او تر څو چې وینه چې ده هغه ټوله زړه ته مراجعه ونه کړي، په زړه باندې په یو اړخ باندې د هغه د بوج لامل نه شي. او دغه شان انتانی ناروغیو کې موږ انټي بایوټیک هم ورته ورکوو، د دې په خاطر چې د ستوني کوم تکلیف دی هغه بیا بیا د زړه نور د مخکې سره مخ نه کړي. خو وروستۍ تداوی چې ده هغه اساسي تداوی هغه په مداخله باندې کېږي، یعنی یا به د لغه د کومرک د لارې نه موږ یو وایر تار تېرو هلته مداخله کوو، او یا به د زړه عملیات سرته رسوو. په دې شکل به د زړه تکالیف شي، مختلف تکالیف د هغوی تداوی کېږي.
ډاکټر صاحب، ستاسو له څرګندونو داسې معلومیږي چې یو انسان باید په منظم ډول ورزش وکړي، په دې خاطر چې په شکر اخته نه سي او وروسته وروسته د زړه تکالیفو ته لاره برابر نه سي. که څنګه
دا ډېره اساسي خبره ده، یعنی د زړه د ناروغیو په وقایې کې او د هغه په مخنیوي کې د ورزش تر 50% نه زیات رول چې دی او نقش چې دی هغه د ورزش دی. هم شکر کنټرولېږي، هم د وینې لوړ فشار کنټرولېږي، او د دې ډول په نتیجه کې د زړه ناروغیو مخنیوی کېدلی شي. نو سړی چست می تندرست دی، هغه سره خپل زړه ساتنه کوي. ورزش اساسي فاکتور دی زړه ساتنه.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې وو، سې دین اوریدونکو را سره دی، یو اوریدونکو د سکایپ لاله لري زنګ وهلی. مهرباني وکړئ تاسو آواز اورو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
شما صدالله صافم د سندونو کور لغمان نه رازمه. د ډاکټر صاحب نه دوه درې پښتنې لرمه. لومړی پښتنه مې دا ده چې یو شخص د 21 کال عمر ده، ځکه دا ځوان شخص ده، د دې په چپه ډډه کې باز وخت په هفته کې د نن دوه ورځې د دې په چپه ډډه کې د یو لس دوله شپږمې فقارې د غسینې نه لاندې دلته یو بریخ پیدا کیږي. ځینې شپې چې دا ویده کیږي، یا ډیپریشن، خفګان پر راځي، کورنۍ مشکلات، دغلته دا سړی کا پر راځي او دم سړی کا کې دا قلب سړی. نو دا کومه ناروغي باندې دلالت کوي؟ او ځینې وخت دغه برډی پینیا او ټکی پینیا، تنفس تنګواله او تنفس زیاتواله، دغه زیات مومي. آیا دغه ټکی پینیا او برډی پینیا دام قلبي ناروغي پورې مربوطه؟
ډاکټر صاحب، تاسو د مخکنی وريدونکو سرګندونه ووردی له لغمان څخه، مهرباني.
نو دا دردونه چې دي، هم د زړه دردونه چې هغه د سینې چې تر شپې پیدا کیږي، د زړه دردونه هغه په دوه ډول، یو دا چې د ګرځېدو را ګرځېدو او د سټرس او رواني فشار سره پیدا کېدلی شي، او بل هغه دردونه چې هغه په آرام حالت کې پیدا کېدلی شي. د آرام په حالت کې چې پیدا کیږي، نو هغه د زړه د رګونو د بندش پر مختلفې تکلیف دی چې هغه په نورمال حالت کې رامنځته کېدلی شي، او بغیر دې نه سړی وګرځي. نور دا چې صرف د هفته کې ورځې، یا په هفته کې یو ساعت یا دوه ساعت، او هم د یو معلوم شي سره د هغه تعلق وي، نو دا اکثر رواني منشأ لري دغه ناروغي. خو بیا هم د دې په خاطر باندې چې د زړه ناروغي هغه حساسه ده، موږ د زړه ناروغي نه رد کوو، او دغه وروسته زما توصیه دا ده چې هغه نږدې شفاخانې ته مراجعه وکړي ترڅو د هغه د زړه ټول معاینات او دا پوره شي.
بلې ډاکټر صاحب، په ځینو څېړنو کې هغه کسانو ته چې د زړه تکلیف لري، د لبنیاتو د کارونې د ګټو په اړه ډېر څه ویل شوي دي. ستاسو تجربه په دې برخه کې څه ده؟
او مخکې ویل کله چې اوس نوي تحقیقات او ریسرچونه خو هم دا وایي چې څومره لبنیات موږ زیات استعمالوو او په هغه کې شح مو اندازه هم لوړي، هغه پروا نه کوي. اگر چې په ځینې لیټریچر کې دا وایي چې نه، هغه شوه چې هغه غوړ زیات لري او هغه څه شوی نه، هغه باید زیات استعمال نه شي. خو په عمومي ډول سره لبنیات چې دي هغه مفید دي، تاوان نه رسوي، او چې انسان ورسره ورزش هم کوي او د دې سره خوندیات کم استعمال کوي.
ډېر مننه د پروګرام له میلمه څخه چې د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد و، چې د الحیات روغتون مشري هم ور تر غاړې ده. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام و، چې د زړه د ناروغۍ په باب په دې پروګرام کې خبري وسوي.
دے نرے او بنا دی